وردی خودونکی مریم معروف اروین ازادی راډیو ته وویل
نه باید فراموش بکنیم که
دا باید هیر نکړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپله په حقیقت کې د منیژې صدیقي روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو مېرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هممهاله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو مېرمنو غورځنګ او د افغان مېرمنو د خودجوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو مېرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیژې صدیقي د ویډیو ته خبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤلې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیژې صدیقي د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خودجوشه غورځنګ غړي منیژې صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د ادعو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله تکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده، خو په دې اړه یې جزئیات نه وو ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو په اړه
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره یې دسترخوان.
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبره.
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
ویخسه ویخته د شمال لکه د عطرو ځنګلونه پوغو اخیستی.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اوریدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا ازمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې رارسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم او پر یوه کتاب د یوه محصل نظر.
د شینټاغي مرکزي کرکټر ډاکټر محیب الله د
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه. د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته نه دي. د اختر ورځې په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوې ورځې نورې بیا څه ناڅه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اتڼونه نشته. خو دا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشران دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي، تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي، هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره یې، په دسترخوان باندې میوې وي. او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکي موسکا چې د طالبانو تر رژد مخکې په بانک کې کار کاوه، اوس له دندې ګوښه ده. وای
خو به مو ډېر اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوې کالي نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د ښځو او نجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دوکان یې سږ کال د اختر په درشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدن د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سږ کال ډېر ارزانی ده. سیاسره شته فیلن اوس ټول سړیا نه ځي.
د کوچني اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلق پدې میاشت کې جامع خیاطانو ته وروړي. افغانستان په ځینو ولایتونو کې خیاطان وایي چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامې نه ګنډي، خو په ځینو ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینهو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه سوی دی. د کندوز د شار خیاط محمد حسین:
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي، نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
د همدې شار یو بل درسي اسلام الدین نظامی وای چې دیرش کار کوونکي لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامې کندي.
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی. خیاطان وایي چې نن سبا ځوانان قاسمي غاړي، هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوښوي. پخوا به په ښارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوښاوه، خو نن سبا دا دود پور کېدو دی او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی. محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکی وایي چې جامې خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس سیدي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس په شارونو کې هم په اخترونو کې لونګي زیات شوي دي. د افغانانو لونګي لیوي سیمې بلې ته څه ناڅه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګي دود شته. البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستانه واردېږي. په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه لري راغلی. هماغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته، خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولي دي. په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای:
تر روانې ولا بس نشته، الله سره ته مګاتی بس خدای پاک سره هغه سب وایلو، کپڑے بولو، جامې بولو، دغه بولو، چپړې بولو، نور سامانونه د ماشومان لپاره زه روپو بخه ډېر کار کوم، سودا پکې ټوله برابرې ده. اوس خو بس راول خوړم به کار نشته، هفته کې ټول دوه ورځې کاری، هغه دوه ورځې کار چې هغه معلوم چې کم کم مشکل برابر کړو.
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا، بیا په 2020 کال کې سیلونو، ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی. حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې پخوا به نورو خلکو کار ورته کاوه. د پېښور اوسیدونکی امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکهدار دی او د ده په وینا یو وخت به شاوخوا 60 کارګرانو د ده لپاره کار کاوه، او سختر ته تیاری نشي نیولی.
یو ماشوم لور مې یو 15 کلو غې دوه تنګ کړم، یاره ماته ګګرو ګګر د یو کان نه لګیا دم ته ګګری لپاره هغه د غړو لوټه په 2450 روپیا مچ غړو لوټه راوغسته او په 300 ورسره چې کم دی ټوړه راوغسته مې نور پتو د چینو دغه نو درک نه لګیدو. ته هغه کوم ځان ته کوم پي 100% کې یو پسند مې راځي جامو غشتورو، او ماشومان خو داسي چې ماشومان خو ډېر ضروري او اهم دي، او بیا جاړي په کور گاون کې اکثر د هر چا د هر یو زمګ نه.
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي، ځکه چې په شار کې میلې زیاتې وي. خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلادیش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي. د مونی په نوم د پلازمینې ډاکې یوې اوسیدونکې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي.
خوخی خبره ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روژې وروسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو. مونږ به خپلو پلرونو ته ورځو، ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوند به اخلي. تاسو دا خوښي له بل څه سره نشي مقایسه کولی.
په ځینو اسلامي هیوادو کې سږ کال اختر تر رارسېدو مخکې ګډوډ شوی دی. په تونس کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کتارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي. د نیلا په نوم د پلازمینې تونس یوې اوسیدونکې فرانس پرس اژانس ته وویل:
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کترونو کې درېږي. په بل هیواد کې ممکن داسې شوي وي، خو دلته یې اوس په خپلو سترګو ګورم. اوس د سوجي، اوړو او بوري لپاره په کتار کې درېدلی یم.
خواږه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي. د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خواږه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کېږي. په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواږه خوري، خواږه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي. د تاریخي روایتونو له مخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچني اختر مخکې په ټوله روژه کې میلې وي، او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به په روژه کې خواږه ویشل کېدل چې دې ته به یې فطره ویل، یعنې د فطر د عید په حساب. د ممالکو د پاچاهۍ په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوځ مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري. افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي، او دا لال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي. کوژده دې کې پخوانه یو غټ سردر دی بلو چې هغې ته به پریکون به ورته وی، نو په هغې کې به ځان له مالونه لالول، خو اوس هغه سیستمونه ختم شوي دي. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې، ساده پروګرام یې خوروا یې غوښې غنمو ډوډۍ وي، زیاتره کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ هم پکې پخي.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینې د لیدلو ډېرې هڅې کوي، خو جینې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي، نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندی شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو، نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته، او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزي ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي، او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پرې بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یار زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه.
ګجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واوري.
پوهان لال پاچا زمونوی د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډیره د تذکرې په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته پاملرنه زیاته کړې ده. حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یوه برخه ده. وړاندې له شغلې آزمون سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خپرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یوه ناول په باره کې د یوه محصل نظر هم درسره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه یې په کاناډا کې د یوه بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنتو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ما ته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډېری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه دا آینې و چې به په کې یخې وی چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم. د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي څه پرې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولوړم. و ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېرې ښې نقشې وې پېباندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختېد هغه هم ډېره ښایسته وه. شا او مخه یم خلاصه وه، لمر یم کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه له لرګیو جوړه چایخانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم. له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمني سپین ږیری شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه سه که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
شغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالې لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو، کرکتونکو او بلاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي او هر څوک له شعر څخه یو بېله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یوه ځانګړي ذهني حالت زېږنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اوریدو وروسته پیدا کیږي، د شاعری هڅه دا دی چې دا حالات کوم حالات چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی دا حالات په لوستونکو کې هم پیدا کړی، او تر څو چې دا حالات یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقال کړي. بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بس لډیر مجبورې به مخه کړم. تنهایی ته او پلی چومې سرې خې، تنهایی ته او پلی چومې سرې خې، د یو نوی درد لزان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپل نړولی، ما ته هیلو څلی خپل نړولی، کنو څنګه با له بل چانه ګیله کړم. کدنجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، کدنجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلي کلیوالې مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوې ده. ادبی دوره په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخي په دریو دورو وېشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او وسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبي دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخي یو انګلو ساکسون دوره ده چې له 15 میلادي پیړۍ پیلې شي تر 16 دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له 15 پیړۍ پیلې شي تر 14 دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له 15 تر 18 پیړۍ وخرند خاړي. معاصره دوره له 13 پیړۍ د 19 پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوې دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوې دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسني اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوې دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش لمخي تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي آسمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان راند خاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس په حساب دوام پسی کوي؟
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي څو چې همدومره پر یو نوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نوي راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نوي خندلی.
یو پخواني ویش له مخې لرغونې دوره وه، منځنۍ دوره وه، اوسنۍ دوره وه. هغوی خپل دلایل ورته لري، هغه کومو کسانو چې هغه دورې ویشلې وې. تاسو ورته څه دلیل لرئ چې دا دوره بېله ګڼئ؟
هره دوره چې رامنځته کېږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادب یې اغېز له مخې رامنځته کېږي. ما چې دې دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو. د سپتمبر له پیښو راوسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وښنده. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم یې رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوې پسخې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
آزمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوغو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیر ته یوه دوره ویل کېږي. فکر نه کوئ چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموئ لا پخه نه ده؟
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي. او هغه ته ما ذکر وکړي چې هغه د سب پخېده دي، هغه د ژانرونو رامنځته کېده دي، هغه د مفاهیمو منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغېز دی، دا خو رامنځته شوي دي، یعنې دا پاخه شوي هم دي. او
آزمون صاحب، او بخشه د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوې ملسیز له ادبیاتو سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوي ژانرونه دلته رامنځته شوي دي. مثال به درکړم، دغه کیسګۍ، لنډ لنډ نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل، دا په ادبیاتو کې یو لوی رامنځته.
فکر نه کوئ چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د هغوی تاثیر ممکن ور باندې وي؟
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي. دا غوره ساینسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي، دا چې کله په ادب باندې اغېز وکړو، د خپل همدغه اغېز خندنه چې ده، که د هرې لارې نه وي، که د هرې ډډې نه وي، خو په ادب باندې خو اغېز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغېز وکړه، هغه څرنګه رامنځته شو؟ هغه لنډکۍ ده، هغه لنډ کیسه ګۍ ده، او هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي. نو خو د سره فرق پاندې کېږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره له 13مې پیړۍ پیلېږي، د 19مې پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بېله دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې وردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوئ آزمون صاحب چې د سپتمبر له 11مې را وروسته په افغانستان کې دغسې عمیق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بېله دوره ورته ووایو؟
شیبر صاحب، عمیق تغییر راغلی دی، ځکه د دغې دورې نه وړاندې ادبیات ګوري، په فکري لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدې او د بیان په لحاظ باندې، او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي. تاسې اوس د غزل ننني شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځورې هم ګورئ، نوي مفاهیم هم ګورئ، نوي تصویرونه هم ګورئ، چې دا ټول د حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې، دا یعنی هغه چاپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي، او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا پخوا نه وو. دا ډېر پاخه، ډېر پاخ په هنري لحاظ باندې پاخه دي، د سبک له مخې پاخه دي. همدارنګه زموږ په کیسه کې، په کیسه یي ادب کې تر پخوا ډېر تغییرات راغلی دی. یعنې په کیسه یي ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو، او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې، د نړۍ په سطحه باندې، هغه وخت تر ډیره پورې خلک یوې دورې ته، یوه خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوي وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ته ممکن یوه دوره څوک وایي چې له ده را وروسته چې څه تاثیرات را په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بېله دوره وایي، او یا حتی په دې ګاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خپره شوې دي، هغه بېله دوره بولي. خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی، هغه دوره بیا بېله ګڼي، ځکه چې ډېر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر لای ولسم را ورسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي او یا د لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیل ده.
دلته هغه سې لوی لیکوال نه دی پیدا شوی او دا ډېره ګرانه چې موږ چې په یوه زمانه بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا حمید پیدا کوي دا به ګرانه وي. مګر دا د هېرولو وړ نه ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم دغه ځوان شاعران چې دي دا چې رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي او دا کیسه لیکوال ته وکتو سره خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرو او دا د کیسې بازار څنګه و او هم نه غوړېدل په نو لکه دا اوس کار وشو دا اوس یې ناولونه رامنځته شو د ترجمې وشوې دا اوس چې کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بیلابیلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه. موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا خو دې باندې سترګه نشو پټولی. مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه دې ته خو نشو کېناستی خو دغه هره د همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي. دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي. نو دا خو شته دغه زمونږ د لسګونو شاعران چې مونږ تاسې لرو په پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غواړې دا چې دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه کولم همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تیره بیا چې انټرنیټ عام شوی دی د انټرنیټ له برکته افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه فرضاً هایکو دود شو په افغانانو کې کنه یا فرضاً تاسو داستان ته اشاره وکړه نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پوری زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیشه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه چا دوره ویلی وای که څنګه آزمون سي
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده دا په پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچا باندې ډېر تغییرات راغوسته شوي دي شي پر سر هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغییرات راغوسته کېدل د فضا جوړېدل دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوي دي. نو دا سره نشي هېرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري. او دا دغه د دورې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي زړې په اوس کېنول زړې په اوس راځلګول شوي دي. ممکن دا نور هم پاخه شي ممکن دا نور هم یعنې خپل اوج ته ورسېږي او دا او دې شتم نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی. او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیاتو کې کوو د دنیا په سطح باندې کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې په داستانو په دې نور فرق راغلی دی مګر هغه خو موږ د خپلو زېږنده نه ګورو. هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو.
آزمون صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښې دي. دا هغې په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کېږي نو دلته په فرمولو باندې مغیز دلته په ژانرونو باندې مغیز او دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بوزغلی چې راټوکېدلی ده چې له تېر سره تیرا دوره کې نو یل دا یواز یواز د دې دوري تولید ګڼل کیږي. دا مارکی شوی دی په دې برخه کې او هغه شاعران چې پخواني دي دا هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاخه شوي دي هغه هم معرفي کړي. خو مهم دا ده چې دغه بزغلی چې اوس راغلی دا به د دې دورې تولید وګڼل شي.
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکری په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی. تاسو په دې اړخ باندې ډېر اتکا نه ده کړی؟
ما د تذکره لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یوه برخه ده ما دا کړی ده. یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواوو یعنی دا د کوزی پښتونخوا او د نری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې
مننه پوهاند آسمون. د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 12 را وروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 580 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. له بی خبرتیا وروسته د یو بل کتاب په اړه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغ لوستی دی. د دې ناول په باره کې له دوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خوا سفرونه کوي او د دې موټر له امله وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګیریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلابیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کرکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسوي. نوموړی له یوې قرارګاه وسلې رابرۍ موټرې دیوارو له امله په سالنګ کې ښارېږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړې وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعې څښتن هم و. د ده په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او له داستاني اصولو سره سم راغلی دي. مثلا په شینټاغي ناول کې استاد د سالنګ طبیعي منظره داسې بیانوي: د کڑکۍ نه سالنګ رسا سپین ململ و چې تقریبا هوار غوړېدلی و. د اوړي د وخت شیلې اوس هوار سپینه ځمکه وه. ګړنګونه او ژور خوړونه یې داسې له واورو ډک و چې د نابلد سړي په زړه غوښتل چې د سړک نه کوز شي او چکر پرې ووهي. د واورې د دې ارتې ورشو اهنګ ایله دوه ځایه مات شوی و. یو د تونل خوله وه چې د کړکۍ نه داسې سر ته ورته وه چې بدن یې په سپین کفن پوښلی و. بل هغه کمر و چې 4-5 کیلومتره د تونل کنې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی و او په دیواله باندې یې د واورې د تم کېدو ځای نه و. او چې به د واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چارچاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد، کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دري، او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب په داستاني اثارو کې تر سترګو شو، هغه دا دی چې دی ډېر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي، بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي، دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چیخوف په اړه ویل کېږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو، سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چیخوف دا خبره د ګورګی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلی دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې ترې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي، نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې، بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ته هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي، نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Mata jam dasrola bon gagan rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata jam dasrola bon gagan rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
hasani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bali bali sare sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat samosa par tav dahi jiran wahaliya samosa par tav dahi jiran wahaliya mata mata jam
mata mata jam da sola pon gapin rak mata sheren rak osmane gar mata sheren rak osmane gar
gag pa pa dha dha sa sa ni